د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د میزان یا تله 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر له 14مې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته په دوها کې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ پرون غونډه وشوه. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، د پینټاګون یو جګپړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلی دي چې امریکا او طالبانو په دوها کې موافقه پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرهباخ سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. بشپړ خبرونه. د پینټاګون یو جګپړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې ټول امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون دوشنبه د امریکا له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې وویل د وروستیو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي.
2181 تن مزمن 2101 مشکوک کسان نیول شوي. پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ خاتونه او د عمل نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن و نظم عامه
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې خلک د جنایي جرمونو ل زیاتې دوه شکایت کوي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې یو دینی عالم په ډزو واژه. ګلنواز د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون د جلال آباد ښار د زرګرانو په کوڅه کې ووژل شو. رسمي سرچینو په دې اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د رسنیو دفتر تیر ماښام د خوشینۍ په یو پیغام کې د 30 کلن دینی عالم ګلنواز وژنه تایید کړه او دا یې د هیواد د دښمنانو کار وباله. په پیغام کې راغلي چې والي ضیاءالحق امرخیل مسؤولو چارواکو ته په دې اړه د څېړنو سپارښتنه کړې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سیمرغ البرز ټیمونه لوبه کوي. نننۍ سیالي به د نیم پایلوبو دوهمه او وروستۍ لوبه وي او ګټونکی به یې په پایلوبه کې له شاهین آسمایي ټیم سره مخامخ کیږي. شاهین آسمایي پرون سپین غربازانو ته ماتې ورکړه او وروستۍ لوبې ته یې لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال نهم لیګ د تلې له دوهمې نیټې پیل شوی او په همدې اونۍ کې به پای ته ورسیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنه قرهباخ په لنجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربان له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون پر ارمنستان تور ولګاو چې بشري اوربند نه مراتوي او د آذری ځواکونو مرکزونه په نښه کوي. د ارمنستان پوځ وایي آذربایجان د ناګورنه قرهباخ پر جنوبي سیمو درنو حملو ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې په ناګورنه قرهباخ کې د جګړې له پایله تر دې دمه له دواړو خواوو 1525 کسان وژل شوي دي. که څه هم د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د خپل روسیال په ګډون د اکتوبر په 10مه پر یو بشري اوربان موافقه وکړه، خو په جګړه کې تر اوسه هیڅ کمښت نه لیدل کیږي. او اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دوه هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او د ډیموکراسۍ د نشټوالي لپاره پایته ورسیږي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په لوکزامبورګ کې په خپل غونډه کې وویل د بیلاروس د 13 اگست انتخابات آزاد او عادلانه نه و. دوی د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد د احتمالي اقداماتو خبرداری ورکړ او ویل چې هغه دیموکراتیک مشروعیت نه لري. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. مسکو په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې ناوالني نه دی مسموم شوی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې په دوحه کې د تماس ډلو پرون بیا غونډه وکړه.
په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره یې جلسات به دوام ومومي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو له 2000 زیات کسان په جنایتونو کې د لاس لرلو په تور نیولي چې یو سلویا و ویای د قتل پیښې دي. په نورو موضوعاتو کې په اکوړه خټک کې د لاسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسان ته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، هلته چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دین د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر بیا نښتې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړئ، د نن سهارنۍ خبری مجلې او بخې د نننۍ خبرونې ټاپ موضوع ته اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د نښتو له تودېدو وروسته د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی دی او باید جدي اقدامات وشي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پوښتنه کړې چې آیا جګړې پر هدیرو د واکمنۍ په خاطر پراخېږي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو په دوحه کې غونډه کړې ده. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی یوې غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره یې جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځای سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي، خلک د کورونو څخه شړلي دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانی وای د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د دغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوښښ لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغه پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بیپلو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل سوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 439 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی شودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې په ټول هیواد کې د جنایي جرمونو په تور شاوخوا 2200 کسان نیولی دي. د دې وزارت ویان طارق آرین وایي دغه کسان نږدې 1500 جنایي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي چې 110 د قتل پیښې دي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال دا خبره کوي چې کابل ښاریان د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د غلاو او شکو نه شکایت کوي. په یو تازه پیښه کې ورمش په د کابل په لویدیځه دشت برچی سیمه کې یو ډاکټر د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
په کابل کې د جنایي جرمونو د تازه قرباني جنازې ته د ده د کورنۍ ویر. سید مظفر شاه حیدری هغه ډاکټر چې ورمش په د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې په خپل دواخانه کې د نامعلومو کسانو لوري ووژل شو. په دې نښته کې د دغه ډاکټر یو ورور هم ټپي شوی دی. د سید مظفر شاه بل ورور سید آغا شاه وایي ډاکټر له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او دا کار غلو کړی.
په ټولنه کې له ټولو هغو کسانو سره چې دی ور سره په اړیکه کې وو د ده په اړه تاسو کولی شئ چې پوښتنه ترې وکړئ. زه فکر نه کوم چې هیڅوک له ده څخه ناراض وي.
سید آغا شاه له امنیتي ځواکونو او حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دغه پیښه شخصي دښمني وه او دواړو خواوو له دې وړاندې هم سره شخړه کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې شوې، خو جنایتکاران د طالبانو سره په اړیکه کې دغه کړنې ترسره کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بېخبري غونډې پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د تېرو 20 ورځو راهیسې یوازې په کابل کې د 1640 جنایي جرمونو په تور 133 کسان نیولي دي.
بازداشت شده کسای هستند که متهم به
نیول شوی کسان په غلا چور اختطاف د نشې توکو د پیر او پلور د زمکو د غصب اخلاقی جرمونو کی صبره او داسې نورو جنایي جرمونو په تور نیول شوی او اوس د پولیسو سره بندیان د نیول شوی کسانو دوسیو باندې کار روان دی او د زینې دوسیه به لوی سرنوالی ته واستول شي
کار میشي اکتداد دوسیاشان به سرنوالی راجع شوه
د خغلی آریان په خبره پتی ریو میاش کی په ټول افغانستان کې 1455 جنایي پیښې شوې چې لدې شمیر 141 د قتل پیښې دي د وی تر اوسه په دې اړه 2141 کسان نیول شوې دي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو د کابل میشتو سختې اندېښنې راپارولې دي د کورنۍ چارو وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ټولو پولیسو ته امر کړی چې جنایي مجرمین دوی سره د نښتې او یا هم د تیښتې په صورت کې په نښه کړي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې سالم محمد سالی چمتو کړي
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په خپل پرونی غني کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو پر ضد او نقیض څرګندونو لیکنه خبره کړې ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین 13/4 شنبه ویلی وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم سي خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملي بڼه ولري جنرال مارک میلی د دوشنبه په ورځ د امریکا له ملي عمومي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي فکر کوم تاسو پوهیږئ رابرټ اوبراین یا نور کسان هغه څه چې مناسبه ورته ښکاري خپل حد سوګمانونه وکړي خو زه نه غواړم چې حد سوګمانونه وکړم زه پر هغه دقیق تحلیل تکیه کوم چې اساس یې روان شرایط او هغه پلانونه دي چې ترې خبر یم او له ولسمشر سره ور باندې غږېدلی یم د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال میلی دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ولسمشر ترامپ 13/5 د رابرټ اوبراین د پیشنهادي طرحې خلاف په یو ټویټ کې وویل په افغانستان کې 4000 پاتې پوځیان به د کرسمس تر جشن پوري خپل کورونو ته ستنسي د افغانستان ملي امنیت شورا وین رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي ل شک پرته د پریکړه پر وضعیت اغیز کوي خو دومره هم نه طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ترامپ د دې اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې موافقې د پلي کېدو پر لار یو مثبت ګام وباله بل امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې د افغان شوزو په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې شزي د طالبانو په پخوانی مهم مرکز کې سپورټي مرکزونو ته ځي لیکوال په کندهار کې د شوزو لپاره یو سپورټي کلب د هغو سنتونو په وړاندې یو چیلنج بللی چې د شوزو لپاره سپورټ غوره نه ګڼي خو بیا هم ځینې شزي په پټه سپورټ کوي په لیکنې کې د هما یوسفزی په نوم د یوې 20 کلنې ښځې یادونه سوې چې وزن یې زیات دی له روغتیایي ستونزو لکه شکرې د وینې لوړ فشار او ژور خپګانه کړېږي هما چې په کندهار کې د ښځو د لومړي سپورټي کلب د پرانیستې په اړه واورېدل هغه معجزه یې ولیده چې په تمه یې وه د نیویورک ټایمز په لیکنه په لومړیو کې د هما میړه د هغې مخه نیوله خو وروسته وضعیت عادي سو د لیکوال په باور بلاخره د هما میړه هغې ته اجازه ورکړه چې سپورټي کلب ته ولاړه سي او اوس دغه ښځه په اونۍ کې 6 ورځې سپورټ کوي په 6 میاشتې کې 2 کیلو وزن کم کړی د وینې لوړ فشار یې ښه سوی او په بدن کې د شکرې اندازه هم کمه سوې ده د ورځپاڼې په لیکنه کندهار هغه ښار دی چې خلک یې دودپال او محافظه کار دي او تر ټولو مهمه ده چې د طالبانو پخوانی مهم مرکز ګڼل کیږي ورځپاڼه د دغه سپورټي کلب د بنسټګرې مریم دورانی په حواله چې د کندهار له مهمو فعالانو ګڼل کیږي لیکي چې وایي کندهار د ښځو لپاره سخت ځای دی موږ باید بیداره او محتاط یو مریم دورانی وایي دغه کلب ته په سلو کې 40 ښځې چې هر یوه له ژور خپګانه کړیږي په پټه راځي
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو 10 افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لخوا له پاکستاني لوري سره خبرې پیل شوي دي د پېښور پولیسو ویلي 10 افغان ماشومان چې پاکستان ته غیر قانوني سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا ښایي نوې وي چې یو شمېر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم د دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت وایاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسي کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپلو کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګرۍ ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې د کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. ځکه یو څو کسیته ماشومان نیسي او وایي چې دا بې اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بې اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دی نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترېنه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان او آذربایجان د پوځي ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. دواړه لوري یو پر بل د اوربان له موافقې د سرغړونې تورونه پوري کوي. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د آذربایجان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ پر ارمنستان تور پوری کړ چې د مسکو په منځګړیتوب د اوربان له موافقې سرغړونه کوي او ویلي دي چې هغوی په تکراری توګه د آذربایجان پر پوځي مرکزونو حمله کړې دي. د ارمنستان د دفاع وزارت په وینا آذربایجان د دې هیواد پر جنوبي برخه راکټي حمله کړې. په همدې حال کې په ناګورنو قرباغ سیمه کې ارمنی نژاد چارواکو د اکتوبر په 12مه ویل چې 15 نور سرتیري له آذربایجان سره په جګړه کې وژل شول او له دې سره د سپتمبر 28مې سی په جګړه کې د وژل سویو نظامیانو شمیر 1515 تل ورسو. د بشری اوربان موافقه چې د اکتوبر په 10مه نیټه رامنځته سو پر دواړو خواو ژخ کوي چې په ناګورنو قرباغ او د سیمه شاوخوا کې د وژل سویو مړي خپل لوري ته وسپاري. له 1994 کال راهیسې دا تر ټولو لوی نشته بلل کیږي. د همدې مسلې پر سر له هغه راهیسې سلګونو سرتیری او ملکیان وژل سوي دي. د اکتوبر په 11مه نیټه د یکشنبه په ورځ آذربایجان وویل چې د ارمنی یاد ځواکونو پر ضد یې هوایي حمله کړې چې په نتیجه کې مقابل لوري ته سخت تلفات اړولې دي. د آذربایجاني چارواکو په وینا دوی په ګانکا ښار کې پر ملکی استوګنځایونو ارمنستان د راکټي حمله په خبرګون کې هوایي حمله کړې. د آذربایجاني چارواکو په وینا دوی په ګنکا ښار کې پر ملکی استوګنځایونو د ارمنستان د راکټي حملو په غبرګون کې هوایي حملې کړې دي. ارمنی لوري د آذربایجان دواړې ادعاوې رد کړې دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر په 12مه په مسکو کې و چې د منسک ډلې ګډه مشري وکړي، چیرته چې فرانسه، روسیه او امریکا په اوسني وضعیت کې د منځګړیتوب هڅې کوي. د اوربند د موافقې له مخې چې په مسکو کې وسوه، بیرته پیل سوې د سولې خبرې به د منسک ډلې په منځګړیتوب پر مخ ځي. منسک ډله د اروپا د امنیت او همکارۍ په مرسته په 1990مه لسیزه کې رامنځته سوه چې د دې جګړې منځګړیتوب وکړي. پر نړیواله کچه ناګورنو قرباغ سیمه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې، خو له 1994 کال وروسته له اوربند راهیسې د یریوان په ملاتړ د ارمنی نژاده ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په دې سیمه کې اوربند د جلاغوښتونکو جګړه پای ته ورسوله چې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته پیل سوې وه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر من اوریدونکو، څو شیبې وروسته د ژوند رنګونو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو ټولو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په فبروري میاشت کې موافقه پرې شوې. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دینی عالم ګلنواز چې د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی و، د زرګرانو په کوڅه کې په ډزو وواژه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سیمرغ البرز ټیمونه لوبه کوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربند له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي، او اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو په اړه خبرداری ورکړی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دواړو هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او ډیموکراسۍ د نشتوالي له کبله پای ته ورسیږي.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبرور، نوم دې څه دی؟
نوم مې نور آغا ده، د لوګر ولایت اوسیدونکی.
ډیر ښه. نور آغا، څونه وخت کیږي چې تاسو ګاډی چلوئ؟
دا تقریبا یو میاشت شاوخوا به کیږي.
تر دې دمخه دې څه کار کوله؟
مخکې به ایران ته تلم، مزدوري به مالته کوله، هغلته